ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سږ کال له پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راستربلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمنی خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلی دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی ویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړی چې پاکستان کې د پاته نوی هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چارې روان دي. د لړ کې براتونکو ونې هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په مخه د خپل ایرانی سیال عباس راقچی بلنه رد کړي، خو ویلی دی دا د خبراترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو خبر پانه کې ویلی رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس راقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلی شي کړکېچنې شوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یو ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د ډونالد ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړې. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د پاره د جوړیدونکو باسنو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیواله جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 14مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چراغ او جوړ سي او وخت په متر د مهاله په خیر رسو دي. درنو زده کوونکو، د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص کوم. په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي، نن به په دې پسو پوری او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو به هم هڅه وکړئ چې د ځان سره سره نوٹ واخلي او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ ترڅو دغه نوٹ اخیستل هم تاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او تاسو سره نوٹ هم یې جوړ ستل ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیل اوس وژ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي کوم سرچینې دوی لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو په تیر وخت کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی موږ ته څه زده کوي کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده ولې موږ باید تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو په همدې موضوع باندې وغږیدلو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي یا مثلا یو پیښه ثبت کړي د پیښه اړوند معلومات ولیکي نو دوی حتما باید یو سرچینه یو منبع ولري نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي دوهم یې هم تاریخي آثار یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي دوهمې هم تاریخي ابدات او آثار دي یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي او دوهمې هم آثار دي تاریخي آثار دي تاریخي ابدات دي چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي د کوم ستونز سره مخ شوی دي یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي تحریري یا لیکل شوی اسناد یا خطی اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطی اسناد موجود دي چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي د لیکل شوی یا خطي اسناد ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري یو دا چې رسم الخط یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیل د کوم څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل یا کله چې تاریخ پوهان دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري یا هغه د چا زده نه وي ډېر نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی یعنی دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي یا دا څه ډول ژبه ده مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې هغه لکه میخي لیک هیروغلیف لیک پخوانی یوناني لیک سانسکریت لیک او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار وچتي په دغه لیک باندې وپوهیږي د سرچینې په ډول د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره یا د څه لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار وو د تاریخ پوهانو لپاره دا یو سرچینه و چې رسم الخط یا هم لیکل شوی او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي چې دغه ډول اسناد په موزیم کې ساتل کیږي لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي مثلا یو آثار دی یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یې لیکلي څه نه دي یو شی دی یو جسم دی مثلا یا یو مجسمه ده یا یو مثلا یو ډبره ده یا یو دیوال دی چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسه اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي. او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولی شو. یعنې موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنې تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانایي ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي، بیا مجبوره وه چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ داس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په حق له و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله وو. یو مو وویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې تر څنګ مو دا هم وویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموند چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې و هغه پخوا ډېر رواج درلود، او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه آثار تاریخي آثار دي، هغه آثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي. یعنی تاریخي آثار یا پخوانی آثار چې دي، هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي آثار لرو چې دغه اثر یو ډیر پزره پوری او سرکشن کې اثر دی چې تاریخ په هاند دغه دغه اثر په ویل سره دغه اثر په بیانولو سره ورسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ په هاند هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوی او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موجول چې تاریخي اثر دي لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت، داسې یو څه تاریخي اثر دي. او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانول او تشریح کول څخه ورسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډ تشریح مې درکړه تر څو تاسو لپاره ډیر اسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا تاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې د تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنی کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د ارشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په ارشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي. او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږئ. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو بل په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نه سي پوهېدل. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او دا موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شه چری. درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنوز د کوونکو هیله د چروغ او جوړوسي او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پانی پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې تر څنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې تر څنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو غاتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولي خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولي یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نیوی کال دی پر اسلامی نړۍ باندې پر اسلامی سیمو باندې دوی خپل واکمنی کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکام باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټول سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سو یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاتون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې سره ول پاتون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاتونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا تر سره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاتونونه کېدل دوی دغه پاتونونو یا دغه سیاسي مخالفینو د پاتون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاتون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپل یو سلشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دا څخه ورسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چی ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري دی په غاړه اخلي او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سویت نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دي. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دوی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وو لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاتسون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاتسونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین و او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاتسونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسونونو ملاتړ کوي. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ دی و غړي پاتسون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی و چې بیا یحیی د خپل یو سلوشنه تر ملګرو سره په یو سلو شپږمشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1320 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 140 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورې دی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در راتک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروس پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروس پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستلي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي، دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره و. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل اوسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستوند سره مخامخ شو د مخاوره بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع شوې کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه دا هغه لامل و چې شاه محمود د شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کی او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي د څه لږ څه مقامات څخه ورسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ شي په دغه موخه کابل پرې شو خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود وخت رسیږي راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د څه وروسته شاه محمود وخت رسیږي راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچو او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه د چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغه پام اول چاته وړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیه جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ایز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمينه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود درې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړي د کابل په بلحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په باندې کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتي او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بلحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ دلته د چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلاژ زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کوي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې د لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دې پام د تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتی په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتی په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخکې دی چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واکته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمینځه یوسي او د شاه محمود دولت د مات سره مخامخ سي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د مات سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نام سلامونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړسي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست تر اخرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق لو، د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق لو، په دې هیله چې تاسو د تیر ورځې درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سوی وسی. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو، چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې ده، هغه د پښتادیانو واکمنی ده یا لومړنی لړۍ ده پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت ته رسیږي او د نوموړی بیا د خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نور خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې وو هغه یما یا جمشید نومیدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې وو لومړنی پاچا وو چې په بلخ کې د شهر بنسټ کې شو دی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا به هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه وو او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسیمې هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داسې یو باغواشې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکشي د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب له خوا هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وو هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاد سوی ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول شوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نشته وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاد شوی ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښینی او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک تر رسیدي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې نه کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور د آریایی رسم و رواج او د آریایی فرهنګ همدارنګ د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکارا کوي او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنگیدي او د جګړمارو د ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډلې ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته د ارزیفیا په غره کې سل آسونه زر غویان او لزر پسونه قرباني کړل چې دا دوی هغه یو د عبادت هغه څو چې د دوی اور باندې اخیره دلته د عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دې سره مرسته وکي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې سل دانی آسونه زر دانی غویان او لس زره پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړ کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګ سیوج د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په اوستای متنونو کې هغه د ګینګدش په نامه یاد شوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ وکمن کیږي نموري بیا د خپل پلار د غچ خسرو لپاره د تورانیانو سره جنگیږي تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو وخت رسیږي یعنی د په بلخ کې وکمن کیږي نو د بیا د تورانیانو سره د لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنگیږي او د تورانیانو وکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورورې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کې خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول شوی دی یعنی دی دغه کې خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وي هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي نو د همدې عمل دی په اوستایي متنونو کې د هیوا جوړون کې په نامه یاد شوی دی او د هیوا جوړون کې نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کیخسروس خوروسته د افغانستان اساطیري تاریخ دریمه کورنۍ واک تر رسیږي یا دریمه واکمنی چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک تر رسیږي لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيان او دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی وکمنې په پاتې رسیدو سره دویمه وکمنې پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتې رسیدو سره دریمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا وکمنې ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاشاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر وکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده د کېنی کورنۍ په حق ویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادې نو د کیانانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته شوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر چې په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې د کورنۍ مشهوره ده د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د وکمنې پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې وکمنې درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه زمن پاتسول یعنی دوه زمنې درلودي چې یو ویش تاسو او بل یې زری وری نه بېدی ویش تاسپا یا گشت تاسپ د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا دی وخت رسیږي او د دغه گشت تاسپ شهرت د لامل زیات سو چې د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره جدي هڅه وکړه لې زردشت هم د گشت تاسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسانو مېدل هغه هم د عین ته دعوت ورکي او زردشت دین ومني ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د ګشتاسب په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د ګشتاسب د وکمنې پر محل باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د ګشتاسب څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشتاسب بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د د واکمنۍ په حق له ډیر معلومات ستا او ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا واکمن وو هغه د بلخ پر اورتل باندې دا سینې زودروله چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوي و چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډیر هلې ځلې کوي ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې ولی خپل د امپراتوري حدود اوجدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه ضرور او هوشار وکمن وو چې موجول د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نزه دروي چې د هغه معنا د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپکورنۍ هم واک پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساسي تاریخ درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په حق لمو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پاتې رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي.